د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. دوهې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر وایي چې د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي دا مهال د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلی مجاهد همداراز وویل چې یو شمېر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي او دوی خلاصېدل غواړي.
امریکایي استاد سره د خبرو په مهال بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتباعو بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل شي. په هغه شرط باندې موږ هم اتباع لرو په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتباع خلاص کړو. سو کمی څرنګه چې امریکایي اتباع هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
ښاغلی مجاهد ونویل چې په کوم شمیر افغانان د محل په ګوانتانامو او د امریکا په نورو زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوهې ته د خپل پلاوي سفر هم ګټور وباله او وی ویل یوه لاسته راوړنه یې دا وه چې غونډه د دوی له شرایطو سره سم ترسره شوه. د دوهې په غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای خالي و. د پاکستان او تاجکستان مشرانو په خپل نننۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر افغانستان خبرې کړي او سوله ایز او سوکاله افغانستان د سیمې د خوندیتوب لپاره مهم بللی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل او په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه هم لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د ثبات لپاره یو ټول شموله حکومت مهم بللی دی. د اعلامیې له مخې ښاغلي شریف ویلي چې د مهالې هیواد د کراچۍ بندر په وسیله د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه لیږدوي، خو په خبره یې غواړي د سړک او ریل له لارې تاجکستان سره وصل شي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر خوندي کېدو پورې بل د هیواد سره دوه اړخیزې لوبې ونه کړي. کرک انفو ویبپاڼې نن د استرالیا د کرکټ د اجرایوي مشر نیک هاکلی له قوله ویلي چې دوی د افغانستان له کرکټ بورډ سره وخت نه وخت پر دې مسله خبرې کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې به بیا لوبې پیل کړي. استرالیا له 2022 کال راهیسې تر اوسه درې ځلې په همدې دلیل له افغانستان سره پلان شوې دوه اړخیزې لوبې لغوه کړي، خو لوبډله بیا په 50 اووریز او 40 اووریز نړیوالو جامونو کې له افغانستان سره مخامخ شوه. د پاکستان پوځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې له امریکا سره د ګډو پوځي تمرینونو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا تمرینونه د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د کچې د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په چاره کې د همغږۍ په هدف روان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا پوځي تمرینونه د جون په 9 په بابیس پابیسیمه کې پیل شوی او دوه اونۍ دوام کوي. خیبر پښتونخوا له ناامنه ایالتونو څخه دی او د پاکستان پاوځ د وسلوالو مخالفینو له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د ځپل لپاره هلته بیا بیا پوځي عملیات کړي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له لویدیځو هیوادونو ته خپل هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې د دې هیواد ته د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه او د لرې واټن ویشتونکي وسلې ورکړي. زلنسکي دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې په دنیپرو سیمه کې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو په نننی برید کې 15 کسان ووژل شول. زلنسکي پر خپل اکس پاڼه لیکلي دي چې یوازې دوه شیان د روسیې د روان وحشت مخه نیولی شي: د هوایي مدافع سیستم او لرې واټن ویشتونکي وسلې. دا زیاتوي چې د نړۍ مشران په دې توګه د خلکو ژوند خوندي کولای شي. زلنسکي دا غوښتنه مخکې هم هغه مهال کړې وه چې په ویلنیانسک سیمه کې د جون په 1 د روسیې یوه توغندوی برید 1 کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باوري چې یو شمېر خزینه خونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه لکمول ورسته اوس زندولې دي. په یو مرکه کې د پریکړې تا کتنه کوو.
کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصولو باندې برابر پریکړه ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالې ټولنې په ټینګار به د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري نه کړي. د میوو د فصل لپاره سره سم پاکستان د ځل د افغانستان د میوې پر صادراتو تعرفه لاس څلې لوړ کړې او د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې یو نامتو مینوال حاجی رضا خان په حق ورسېده.
د او دې توت نور ته چې ګرانو په صفت کولای شول چې د افغانستان کرکټ کولای شي په زیاتو لوبو کې بریاوې خپلې کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه نن د روسیې او چین د ولسمشرانو په ګډون پیل شوه او په دوهمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ازادي راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
تخبرونه ز احمد تکل د شعیب پشهی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته یو شمیر خزینه خونکو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ورسته لدی چې د دوی معاشونه کم کړل او سي زندولې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د دوی معاشونه پر وخت ورنکړل شي نو لګنو ستونزو سره به مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اړوند یو لیک خپور کړی دی چې له مخې د دې وزارت سرپرست د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډولي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي، د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل د یوه دولتي ښوونځي یوې سرمعلمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
اوس زموږ معاشونه 15,000 افغانۍ سوي او دې میاشت کې هغه هم رانه کړې. وایي دا سات میاشت کې ټولې راکوي. وایي معاشونه مو ځنډیدلې دي، ټولې اندېښمن یو. ښوونځي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي، ځینې کونډې دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړې دي.
د کابل ښار د یو بل ښوونځي یوې ښوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي ښوونکو معاشونه کته راغلي دي، نو 15,000 معاش سره څوک نشي کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه معاشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه معاشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی معاشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی، لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه یې 15,000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او انجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
و موریدل چې یو شمیر ښځینه ښوونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه لومړی کم کړل او اوس یې ځنډولی دي. په دې اړه د بحث لپاره مې د نجونو د زده کړې د حق له فعالې زرکې ملیار سره مرکه وکړه. اغلې ملیار چې څو میاشتې مخکې له یو شمیر نورو فعالانو سره په ګډه جرګګۍ کې افغانستان ته تللې وه، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو حکومت د ښځینه ښوونکو معاشونه په کوم دلیل ځنډولی دي.
منګه چې هغه وخت کې افغانستان ته ورغلو، البته چې منګه د ښوونې او روزنې د وزیر صاحب حبیب الله آغا سره هم ودیدل، هغه وخت کې داسې د ستونزه د دې خواندو د ښوونکو نه وه مطرح شوي. هغه وخت کې د معاش دا مسایل نه وه. هغه وخت کې منګه د خویندو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د سره خبرې وکړې ده. یعنی حقیقت دا ده چې موږ ته ډېر زړه سواند ښکاره شو. یعنی موږ ته دا خبره هم
وکړه. تاسو داسې احساس کړه چې دای غواړي د نجونو مکتبونه خلاص شي؟
بالکل بالکل. او د موږ سره وعده وکړله، موږ ته یې وویل چې زه زما مشر ته، ما پخوا هم سره خبرې کړې دي او زه ورسم قندار ته په دې هکله د مشر سره خبرې کوم. او حقیقت دا و چې زموږ د موږ چې معلومات وکړل، زموږ د ملاقات نه په سبا یې دی تللی و قندار ته، او موږ چې راتلو دی لا د قندار نه بېرته نه و راګرځېدلی. خو خیر، ما نصاب و دا شیان خو بیا دی نه جوړې. نصاب وزیر د حج او اوقافو، رئیس د اکادمي علوم او د سترې محکمې.
میرمن ملیار، سوال دا دی چې دغه ستونزه دا د ښوونکو د معاشونو د کمولو او بیا وروسته اوس د ځنډولو، دا یوه دایمي پریکړه ده او که موقتی پریکړه ده؟ او دا د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره ارتباط لري کنه؟
کدا ستونزه، کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، دا ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصولو باندې برابره پریکړه ده، ځکه چې د زده کړو وړتیا او د کار په بنسټ باندې باید معاش ورکړ شي، نه د چا د جنسیت په بنسټ او په بنیاد باندې. یعنی دا کامل یو توپیري چلند ده چې د ښځو په مقابل کې کیږي، او دا د موږ لپاره د تایید وړ نه ده. نه یوازې چې د موږ لپاره د تایید وړ نه ده، بلکې دا د افغانستان ټولنه، افغانستان ښځې دی لا هم د غربت خواته ټیل وهي، لا یې هم مجبورۍ چې د سرکونو تر اوزي او د نارینګانو بوټان رنګ کړي. چې زه فکر نه کوم چې دا به د اسلامي امارت پالیسي اوسي چې ښځې دغه حالت ته مجبوري کړي چې دوی د سرک تر اوزي، خیرات ټول کړي او موټرو ته ودرېږي او لاس اوږد کړي، او یادا چې د خلکو بوټان، د نارینه بوټان رنګ کړي. زه فکر نه کوم چې دا به د امارت پالیسي او هیله ده چې داسې نه اوسي. ما داسې واورېدل چې احتمالا په دې باندې کار کیږي چې دا معاشونه باید لکه څنګه چې ما ورته وویل چې د زده کړو وړتیا او کار په بنسټ باندې باید ورکړ شي، او نه د جنسیت په بنیاد باندې. یعنی په دې جهت کې احتمالا کار کیږي چې دا معاشونه بیرته عادي حالت ته وګرځي. زه امیدوار یم چې دا خبره رښتیا اوسي او همداسي وشي او په دغه جهت کې په دې باندې کار وشي.
تاسو خو په افغانستان کې وی او د طالبانو له مشرانو سره تاسو خپل یادونه کوي چې د پوهنې له وزیر سره مهم ولیدل، یعنی فکر کوي چې دغه مسائل ټول سره تړلي دي که نور عوامل لري؟ یعنی د نجونو پر تعلیم، له شپږم ټولګي د پورته نجونو د مکتبونو بندول، بیا د نجونو پر تاګ راتک باندې، د ښځو پر تاګ راتک باندې، مثلا د ښځو پر کار باندې بندول، دا یو سیستماتیک اقدام دی چې د دوی لخوا کیږي د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره، او که د افرادو پرېکړې دي، یعنی د ځانګړو افرادو پرېکړې دي؟
زه فکر کوم چې دوی دي، خیر دا خو ځانګړي افراد پریکړې نه دي، ځکه دا فرمانونه د شیخ صاحب امیر المؤمنین هبت الله اخندزاده له خوا نه صادر شوي فرامین دي، او په دوی دي کې دا اطاعت اصل دی. که دوی دي ورسره موافق دي که نه دي، دوی دي هغه د هغه بنیاد باندې چې دوی دي پې باندې باور لري، په هغه باور باندې دوی دي د هغه فرامین تطبیقوي.
د خځو او نجونو د تعلیم د حق مدافع فعاله زرکه مالیار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ ښه پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رالو.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالې ټولنې په ټینګار به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لری نه کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوحې په دریمه غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي. خو په افغانستان کې له زده کړو یو شمیر محروم نجونې بیا وایي چې طالبانو د نجونو او ښځو اساسي حقونه د دوی د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره پلمه او وسیله ګرځولې. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د جولای په درېمه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او د ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو من راستیلې روزمری ډیکارلو ویلی د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده. زیاته کړه
ته موضوع متنو استاذ کوم خبر د زده کړو مبارک ته د دوه په غونډه کې راشي نه دي چې د کوم اوغست کوم غونډه کوي هغه د دې پرې ته باندې خو زه بیا هم تاکید کوم چې دا د زده کړو موضوع د خزو موضوع جنې شان چې مخکې څنګه په افغانستان کې لرو د کورنۍ موضوع د کورنۍ اړتیا ده. موږ د اسکوز د افغانستان ستونزه ده نه دې نه لري.
مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل پلان کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي او د دوه درې میناستي مشر روزماري ډیکارلو د سیشن به پورس لا افغان خزو او د مدني ټولنې له استادو سره تر ناستې ورسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته پکتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو ورسته پر خزو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ لشپګم ټولګیو پورته تر بهندونه انجونې له زده کړو ګرځولې دي. لزده کړو محروم ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوو انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي رادیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی پخپله د ستونزو رامنځته کړې نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کول.
طالبان موضوعي تحصیل دفترو را کوچګیري ګرفتن.
طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت بیان چې د چهارشنبې په ورځ د دوه درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلور ویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړي دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتنامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتنامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتنامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادا وکړه چې د دوه په درې مناسته کې د هیوادونو ګډونوالو واستازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشې توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوه درې مناسته د جون په دیرسمه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعته.
قدر من اوریدون کو را سره اوسه وړاندې خبرونه کې د افغانستان د روانو مطلب مسایلو په اړه نور مطلب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ غونډه نن پرانیسته. ټاکل شوی چې په استانا کې جوړې شوې د غونډه کې د روسیې او چین یو متحد بیلاروس ته هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړیتوب ورکړل شي. جزئیات له اسدالله الدین څخه واورئ.
د شانګهای سازمان په سګنې غونډه کې د اجنډا د سر موضوع له ترهګرۍ سره مبارزه ده. دغه موضوع وروسته تر هغه دغه سازمان د بحثونو سر ته راغلی چې تیره مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقۍ پر یو تالار د داعش خونړي برید کې لسګونه کسانو وژل شول. د افغانستان امنیتي وضعیت د قزاقستان لخوا د پانګونې د یو صندوق د جوړېدو وړاندیز او په شانګهای سازمان کې بلاروس ته غړیتوب ورکول د بحث نورې مهمې مسالې یاد شوې دي. د شانګهای د دوه ورځنۍ سګنې غونډې ګډونوال د چین او روسیې پر ولسمشرانو سربیره د کوربا قزاقستان او دغ راز د قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منګولیا، هند، متحده عربی اماراتو او ترکیه مشران او استازی یاد شویدی. شانګهای چې تر ډیره ایرو آسیایی سازمان دی، 2001 کال کې د غړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي همکاریو په هدف رامنځته شو. که څه هم چین هڅه کړي چې دغه سازمان د لویدیز له تقابله لري او په یو ډول بې پرې وساتي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي له شانګهای سره د ایران یو ځای کېدل دغه دریز تر پوښتنې لاندې راوستلی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله خپل تحلیل کې لیکلي چې شانګهای سازمان په تیرو درویشتو کلونو کې د روسیې او چین د اړیکو د غوړېدو یوه ښه زمینه برابره کړې ده. د تحلیل لمخې روسیا به یو ځل بیا هڅه وکړي چې له دغه سازمانه د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي او دا وښیي چې د اوکراین د جګړې او د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوې نه ده. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین او روسیې ولسمشران د جولای په 4مه مخامخ هم سره وګوري. دا په روان کال کې دویم ځل دی چې پوتین او شی جین پینګ دوه په دوه لیدو کاته سره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د تازه میوې د موسم لره رسیدو سره سم د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیو ګمرکي تعرفه لس لیل وړه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیرې جون میاشتې په 9مه په یو بیان کې ویل چې د لوړې تعرفې اخیستل به د جولای لومړۍ نیټې څخه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې ګډې خونې وایي دا پریکړه نه د افغان سوداګرو په ګټه ده او نه د پاکستان د خلکو په ګټه.
د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه ډیره کړې ده. د پاکستان حکومت د عوایدو ادارې د جولای په 9مه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفې لوړوالی د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې هم منلې چې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه د پخوا په پرتله لس برابره لوړه شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا پریکړه نه د افغان سوداګرو او نه د پاکستان د خلکو په ګټه ده. نوموړي وویل پر افغان سوداګرو د میوه او سبزیجاتو پر صادراتو ډیر لګښت راځي چې ورسره د پاکستان په بازار کې به یې لوړیږي.
پاکستان تازه میوه او سبزی وخت محصول څو چند اضافه کړی دی په انګورو او په ټولو شیانو باندې. په هر صورت مونږ دا مسله د امارت اسلامي د مسؤلینو سره شریکه کړې ده. متاسفانه هر وخت چې زمونږ د میوه وخت راشي مونږ ته داسې ضربه راکول کېږي. علاوه د دې نه چې کنټینر په کراچۍ کې ولاړ دی، مشکل ډېر جدي دی، باید دې ته توجه وشي.
الکوزی وویل پاکستان پر دوی ګمرکي تعرفه ځکه لوړه کړې چې افغانستان د ژمي په موسم کې د پاکستان پر میوه تعرفه لوړه کړې وه. یو افغان سوداګر ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
په ډېر تاسف سره زمنګ دوست گاونډي هیواد پاکستان د سو کالو راهیسه کله چې زمنګ د تازه میوه او سبزیجاتو سیزن موسم او فصل کېږي او زمنګ سوداګر غواړي پاکستان ته یا نور هیوادونو ته صادر کی، نو پاکستان گاونډي هیواد چې دا ګمرکي تعرفه په د باندې لوړوي چې دا بیل شکه هم په سوداګرو او هم چې زمنګ په بزګرانو باندې منفي اغیزه کوي او دوی لپاره ډېر زیان دی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لخوا ازادي راديو ته د استول شوی تعرفو د لیست لمخه په هر ټن مڼو کې تعرفه له 8000 او 800 پاکستانی کلدارو څخه 1300 او 1500 کلدارو ته لوړ شوی، او دغه شان د یو ټن زردالو تعرفه له 14000 څخه 2500 کلدارو ته لوړ شوی ده. دغه راز د نورو میوو او سبزیجاتو تعرفه کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مرستیال میرویس حاجی زاده ازادي راډیو ته وویل چې د دوه هیوادونو سیاسي اړیکو د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز کړی او افغان سوداګر هیڅ کومه بدیله لار نه لري. نوموړي دغه شان په افغانستان کې د معیاري سړو خونو له نشتوالي هم شکایت وکړ.
معیاري سړې خونې نه لرو چې کلینی تولیدات پکې وساتو او لګښت یې کم وي چې اړتیا په وخت کې خپل تولیدات وکاروو
تا که در وخت واردات از تولید خود استفاده کنیم.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان د عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې یو شمیر پاکستانی سوداګرو د سېشنبې په ورځ د تورخم پر پوله د تعرفې د لوړېدو په غبرګون کې لاریون کړی. دوی خبرداری ورکړی چې که دا پرېکړه لغوه نه شي نو په ټول پاکستان کې به لاریونونه وکړي. د پاکستان د شمال او شمال لویدیځ بازارونه تر ډېره د افغانستان پر سبزیجاتو او میوو ولاړ دي. په ورته وخت کې افغانستان تر ټولو ډېر صادرات او واردات د پاکستان هیواد له لارې ترسره کوي، خو دغه سوداګریزې راکړې ورکړې تل له ننګونو سره مخ دي. د یادولو وړ ده چې اوس مهال په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول خټکیو، زردالو، شفتالو، ګیلاسو او هندوانو موسم دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو مشهور مینوال حاجي رضا خان د چنګاښ په 14مه د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. هغه چې په رضا خان کاکا پیژندل کېده په ډېرو کورنیو او بهرنیو لوبو کې به د ملي لوبډلې د هڅولو او تشویق لپاره د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په لوبغالو کې څرګندېده.
حاجی رضا خان مشهور په کاکا رضا خان چې په دې وروستیو کې ناروغ وو او په روغتون کې بستر وو، د چهارشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 14مه په افغانستان کې مړ شو. کاکا رضا خان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له سختو مینوالو څخه وو چې تل به یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ سره راڅرګندېده او د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي به یې هڅول. نوموړی د افغانستان د دودیزو جامو په اغوستو او د افغانستان د درې رنګه بیرغ له امله چې تل به په لوبو کې ورسره وو د کرکټ د ډېرو مینوالو زړونه ترلاسه کړي وو. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د دغه بورډ ټول کارکوونکي او لوبغاړي د حاجي رضا خان چې ټولو به له ډېرې مینې ورته کاکا رضا خان ویلې په مړینه سخت خواشینی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر نسیم دانش هم په خپله فیسبوک پاڼه د کاکا رضا خان پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه له کرکټ سره ځانګړې مینه درلوده. د پخوانی جمهوري نظام پر مهال د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق امرخیل هم پر خپله فیسبوک پاڼه د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې. امرخیل لیکلي کاکا رضا خان د افغانستان له بریا سره دومره لیوالتیا درلوده چې په ټولو سیالیو کې به یې له سپینې ګیرې سره ګډون کاوه او د کرکټ د لوبغاړو روحیه به یې لوړه ساتله. احمد ولی هوتک د افغانستان د آزادو سیالیو لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو نورو کارکوونکو هم د کاکا رضا خان پر مړینه سخته خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر مینوال هم د نوموړي پر مړینه خپه دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
هغه پر اختیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره ډېره مینه درلوده. د کرکټ په سیالیو کې د کاکا رضا خان شتون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوله. خدای دې وبخي او جنتونه یې ځای. موږ ډېر پرې خفه شو.
ملي لوبډلې یو له هغو تشویقوونکو څخه ګڼل کېده چې دی به کوم ورځ میدان ته له افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به کولای شول. د دغه په تشویق سره چې هغه وخت به یې بیرا هم له ځانه سره میدان ته وړل او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به د ده او دې ته ورته نورو تشویقګرانو په صفت کولای شول چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په زیاتو لوبو کې بریاوې خپلې کړې.
هڅه مو وکړه چې د حاجي رضا خان له کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. نوموړی د پکتیا ولایت اوسیدونکی و. د افغانستان کرکټ بورډ تیره ورځ پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه د نوموړي د ناروغۍ اعلان وکړ او له ټولو افغان کرکټ مینوالو یې وغوښتل چې د هغه د رغېدو لپاره دعا وکړي، خو کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ د نوموړي د مړینې خبر ورکړ.
د شپې 9:30 شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت د لوبو له میدانه د ازادۍ رادیو د سپورت ځانګړې خبرونه خپرېږي، خو دا شېبه پام وکړئ خبرونو ته. دوحې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر وایي چې د دې غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي د مهال د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلی مجاهد همداراز وویل چې یو شمېر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي او دوی خلاصېدل غواړي، خو مجاهد دا ونه ویل چې په کوم شمیر افغانان د محل په ګوانتانامو او د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. د پاکستان او تاجکستان مشرانو نن په خپل کتنه کې پر دوړخیزو اړیکو سربیره پر افغانستان خبرې وکړې او سولیز او سوکال افغانستان د سیمې د خوندیتوب لپاره اړینو بل. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل او په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه هم لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د ثبات لپاره یو ټول شموله حکومت مهم وباله. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر خوندي کېدو پورې به له دې هېواد سره دوه اړخیزې لوبې ونه کړي. کرک انفو وپانې نن د استرالیا د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر نیک هاکلی له قوله ویلي چې دوی د افغانستان له کرکټ بورډ سره وخت نه وخت پر دې مسله غږیږي او هیله لري چې په راتلونکي کې به د دواړو ترمنځ بیا لوبې پیل شي. استرالیا له 2022 کال راهیسې تر اوسه درې ځلې په همدې دلیل له افغانستان سره پلان شوې دوه اړخیزې لوبې لغوه کړي، خو لوبډله بیا په 50 اووریز او 40 اووریز نړیوالو جامونو کې له افغانستان سره مخامخ شوه. د پاکستان پوځ په خیبر پختونخوا ایالت کې امریکا سره د ګډو پوځي تمرینونو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا تمرینونه د دوړو هیوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د کچې د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزه په چاره کې د همغږۍ په هدف روان دي. په بیان کې راغلی دي چې دا پوځي تمرینونه د جون په 9 په پبی سیمه کې پیل شوي او دوه اونۍ به دوام وکړي. خیبر پختونخوا له ناامنه ایالتونو څخه دی او د پاکستان پوځ د اسلوال مخالفینو له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره هلته بیا بیا پوځي عملیات کړي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له لویدیځو هیوادونو څخه خپله هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې د دې هیواد ته د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه او د لرې واټن مشتونکو وسلې ورکړي. زلنسکي دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې په دنیپرو سیمه کې د روسیې د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو په نننۍ حمله کې 15 کسان ووژل شول. زلنسکي پر خپل ایکس پاڼ لیکلي دي چې یوازې دوه شیان د روسیې د روان وحشت مخنیولای شي، د هوایي مدافع سیستم او د لرې وطن وشتونکې وسلې.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریډونکو د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه ته مو زه بختيار ساحل یو ور بیا هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ روانه و د استری کورنۍ سیالي پیلوي. ګډ شمیر افغان لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې لوبیږي. د فوټبال یورو کپ سیالۍ منځلو بوته رسیدلې دي او د فوټبال د ځوانانو لوبډله د کافا په تلولیو کې ګډون کوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې ویلي دي چې غواړي سترې کورنۍ لیست سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دي دغه سیالۍ به د مهالویش له مخې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به په کندوز ولایت کې دوام وکړي. لومړی ځل دی چې په کندوز ولایت کې د کرکټ دومره سترې کورنۍ سیالۍ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې سږ کال به په دې سیالیو کې 4 لوبډلې ګډون ولري. په اعلان شوو لوبډلو کې اکثره د ملي لوبډلې الف 19 کلنو او کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي لوبه کوي. د نورو کلونو په توپیر سږ کال د لوبډلو په نومونو کې هم تغیرات راغلي دي او لوبډلې له 5 څخه 4 ته راکمې شوې دي. لومړنۍ لوبډله د مایپر ستارز لوبډله ده چې اشمت الله شهیدی لوبډل مشري کوي. محمد اساق رحیمی وکټ ساتونکی بیټسمین دی. عمران میر، نوید عبید، رحمان الله زدران، مسعود گربز، بلال ترین، علا نور ناصری، گلبدین نائب، عرب گل مومن، ظاهر خان پکتین، ضیاء الرحمان اکبر، فرید ملک، سلیم صافی، خلیل احمد او ضیاء الرحمان شریفی هغه لوبغاړي دي چې د مایپر ستارز په لوبډله کې شامل شوي دي. دغه راز د هندوکش سترایکرز په لوبډله کې بیا رحمت شاه زورمته لوبډل مشر دی. افسر خان زازی وکټ ساتونکی بیټسمین دی. اعجاز احمد آزاد، وفی الله ترخیل، عبدل مالک، زبید اکبری، عبدالحادی سالارزه، شمس الرحمن، ننګیالی خروټه، خلیل گربز، اظهار الحق نوید، بلال سمی، کامل کاکړ، فریدون داودزه، محمد ګل علیزه او وفادار مومن دی د لوبډلې غړي دي. د میوند چمپیونز د لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. نومان شاهی وکټ ساتونکی بیټسمین دی. صدیق اتل، محمد اکرم، بهیر شاه محبوب، اسلام زازی، علی احمد ناصر، آصف مسازه، شرف الدین اشرف، عبدالله ترخیل، قیس احمد کاموال، محمد الله لوګری، وحید الله زدران، یما عرب، نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زی او یوسف زازی د لوبډلې نور غړي دي. او د پامیر لیجنډز په لوبډله کې بیا درویش رسولی لوبډل مشر دی. اکرام علی خیلی وکټ ساتونکی بیټسمین دی. ریاض حسن، محبوب تسکین، ارشاد الدین صافی، شاهد الله کمال، اعجاز احمد زی، محبت ریاض، حقمل آریا، ناصر معروف خیل، بابر خان، عبدالباقی پوپل، عبدالرحمن رحمانی، عبدالله احمد زی، نوید زدران او لالباس سینزی د لوبډلې نور غړي دي. یاد سیالۍ چې په نورو کلونو کې د زونونو په نومونو ترسره کېدې، تیر کال یې اتل ولی د بوست لوبډلې ګټلې وه. کرکټ بورډ ویلي دي دغه سیالیو د مهالویش له مخې به ټولې ګډون کوونکي لوبډلې له یو بل سره 2 ځلې مخامخ شي. هره لوبډله به شپږ لوبې ترسره کړي چې له منځه یې 2 مخکښې لوبډلې د جولای په 15 نیټه په لوبې ته لار پیدا کوي. په اومپر او غازی احمد الله خان جام سیالیو کې به د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو ترڅنګ د کورنۍ کرکټ ګڼ شمېر نوموتي او د غوره کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي ولوبېږي. دغه راز کرکټ بورډ وایي ځوانو لوبغاړو ته د لا زیاتو غوره لوبیزو فرصتونو برابرول په موخه د 19 کلنې کم عمره لوبډلې یو شمېر لوبغاړو ته هم په یادو لوبو کې ځای ورکړل شوی دی. غازی احمد الله خان لیست سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ په جوړښت کې له خورا ستر ارزښتمنه برخې مند دي چې په افغانستان کې د لوبغاړو او لوبې د ودې په برخه کې ستر رول لوبوي. یادونې وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له پلان سره سم له یادو سیالۍ وروسته په راتلونکي اګست میاشت کې 9 پړاو شپږیزه کرکټ لیګ او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به 10 پړاو احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
وروسته له هغې چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان یو شمېر مخکښ لوبغاړي هم په سوداګریزو لیګونو کې د لوبو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته رسیدلي دي. لومړنی لیګ چې پیل شوی دی هغه د ایل پی ایل لیګ دی. ایل پی ایل یا لنکا پریمیر لیګ چې په سریلنکا هیواد کې ترسره کیږي، د جولای په لومړۍ نیټه دغه سیالۍ پیل شوې. په یادو سیالیو کې محمد نبی، رحمان الله گربز، عظمت الله عمرزه، کریم جنت، حضرت الله زازه او ګڼ شمېر نور افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. دغه لیګ به د روانې جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. بل لور ته د افغانستان بل مخکښ او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي بیا د انګلستان په ویټالیټي بلاس لوبډله کې د ناتینګم لوبډلې پیرلی دی. هغه د ناتینګم ښار ته رسیدلی او په پلان کې ده چې د ویټالټی بلاست په راتلونکو سیالیو کې ولوبېږي. دغه راز هغه به د انګلستان د سلبالیزا ټورنمنټ یا 100 په ټورنمنټ کې هم لوبه وکړي. هغه په یادو سیالیو کې هم د ناتینګم لوبډلې له ځان سره اخیستې. په کومه لوبډله کې به چې راشد خان هم لوبه ترسره کړي. بل لور ته د افغانستان دوه نور مخکښ لوبغاړي د شل ورځو سیالیو لوبډل مشر راشد خان او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي بیا د امریکا میجر لیگ سیالیو لپاره یاد هیواد ته رسیدلی دي. میجر لیگ یا ایم ایل سی په پلان کې دي چې د روانې جولای میاشتې په 15 نیټه پیل شي. په یاد لیک کې د لاس انجلس نایټ رایډرز، مای نیویارک، سان فرانسیسکو، سیټل اورکاس، ټیکساس سپر کینګز او واشنگتن فریډم لوبډلې ګډون لري. دا دویم کال دی چې د امریکا میجر لیگ یا ایم ایل سی سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې هم د راشد خان په څیر د کرکټ ځینې مشهور لوبغاړي لوبه کوي. دغه راز په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دوه نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیل او نور احمد به هم د امریکا په میجر لیگ کې ولوبېږي. وقار سلام خیل تازه د نایټ رایډرز لوبډلې له ځان سره پیرلې ده او نور احمد بالا نوید الحق سره یو ځای د ټیکساس سپر کینګز په لوبډله کې لوبې ترسره کړي. اوس هم د شلوریز نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا تازه اعلان کړی دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې آل راونډر هاردیک پانډیا د شلوریزو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام نیولی دی. دغه مقام چې څو ورځې د محمد نبی سره و، له هغه د آسترالیا مارکس ټراینس نیولی و. خو د هندوستان دغه توپ وهونکي او توپ اچونکي په فائنل کې د غوره کارکردګۍ پر اساس باندې وکړی شول چې لومړی مقام خپل کړي. محمد نبی څلورم مقام ته لوېدلی دی خو هسرنګا او سټاینس په هاردیک پانډیا پسې قرار لري. دغه راز د هندوستان چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا هم د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې د لسو غوره توپ اچونکو په قطار کې شامل شوی دی. د ویلو ده چې هندوستان وکړی شو د 2023 زیږدیز کال د شلوریز نړیوال جام په پیلوبه کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړي. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ترسره شوي شلوریز نړیوال جام یو لس کسیزه غوره لوبډله اعلان شوې ده. په یاد لوبډله کې لیدل کیږي چې شپږ هندي لوبغاړي ځای پر ځای شوي دي. دغه راز درې افغان لوبغاړو ته هم په یاد لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. روهیت شرما چې په یادو سیالیو کې 255 منډې کړې وي په دې لوبډله کې شامل دی. د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمت الله ګربز چې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو مخکښو 201 منډې کړې وي په دویم اوپنر په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی دی. د ویسټ انډیز نیکولاس پرن چې 227 منډې کړې وي هغه د دریم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې شامل شوی دی. د هندبل لوبغاړی سوریا کمار یادو چې 199 منډې کړې وي د څلورم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی. د آسترالیا مارکس ټراینس چې 198 منډې کړې وي او 10 وکټې اخیستې وي د پنځم نمبر لوبغاړي په توګه په دې لوبډله کې شامل دی. او د هند بل لوبغاړی هاردیک پانډیا چې 144 منډې کړې وي او 11 وکټې اخیستې وي د احمد 11 کسیزه لوبډلې غړی دی. د هند بل لوبغاړی اکشر پټیل په 29 منډو او 9 وکټو سره هم په لوبډله کې شامل دی. د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان چې 14 وکټې اخیستې وي هم د دې لوبډلې غړی دی. دغه راز د هند چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا په 15 وکټو سره د دې لوبډلې غړی شوی دی. او د هند بل لوبغاړی ارشدیپ سنگ چې 18 وکټې اخیستې وي او له فضل حق فاروقي سره د وکټو د زیاتوالي له امله مساوي وو په دې لوبډله کې شامل دی. او د دې لوبډلې وروستی لوبغاړی فضل حق فاروقي دی چې 18 لوبغاړي سوځولي وو 9.41 اوریجو او 6.31 اکانومي وه. هغه په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځول او 9 منډې ورکړې. د 12 لوبغاړي یا ټریسمین په توګه بیا د سویلي افریقا اندریک نار کیا شامل دی چې 15 وکټې اخیستې وي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
ورسته لږ چې هندوستان د کرکټ شلوریزو سیالیو نړیوال جام وګاټه درې هندي لوبغاړو هم اعلان وکړ چې تر دې وروسته به په هیڅ شلوریز نړیواله سیالۍ کې د هند استازولي ونه کړي. لومړنی لوبغاړی چې اعلان یې وکړ هغه د هند لوبډل مشر روهیت شرما و. هغه وویل چې تر دې وروسته به خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي او نور به په شلوریزو سیالیو کې د هند استازولي نه کوي. روهیت شرما چې له لومړني شلوریز نړیوال جام رئیس یې کرکټ کاوه، هغه په 1.5 کلنۍ کې له شلوریز نړیوال جام څخه استعفا وکړه. ښاغلی شرما په 1950 نړیوالو شلوریزو سیالیو کې ګډون درلود چې 4201 منډې کړې وې او 15 سیلیزې وهلې وې. دغه په پاړیو کې 2.5 نیمه سیلیزې هم شاملې وې. هغه دویم هندی کپتان شو چې هند ته په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې اتلولي ګټي. بل مخکښ هندي لوبغاړی ویراټ کوهلی هم وویل چې تر دې وروسته به د هند په شلوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي. هغه هم له شلوریزو سیالیو په 15 کلنۍ کې استعفا وکړه. ویراټ کوهلی په 125 شلوریزو سیالیو کې 4138 منډې کړې دي، یوه سلیزه او 8.5 نیمه سلیزې وهلې دي. د هندۍ لوبډلې بل مخکښ آل راؤنډر لوبغاړی رویندرا جدیجا هم په 15 کلنۍ کې له شلوریزو نړیوالو شلوریزو سیالیو استعفا وکړه. جدیجا بیا په 4 شلوریزو سیالیو کې ګډون کړی و، 515 ټولې منډې وې او په همدومره سیالیو کې 450 وکټ اخیستې وې. جدیجا هم د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له مخکښو او پیاوړو لوبغاړو شمیرل کېده. یو ور بیا به د کرکټ نړیوالې سیالۍ پیل شي، خو دا ځل به جامونه نه وي او دا به دوه اړخیزې لوبلړۍ وي. لومړنۍ لوبلړۍ چې د شلوریزو نړیوال جام نه وروسته ترسره کیږي هغه د زیمبابوې او هندوستان ترمنځ ده. هند کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د شوبمن گل په لوبډل مشري ځوانه لوبډله ټاکلې ده. دغه لوبلړۍ به د جولای په 6 نیټه په هرارې کې پیل شي. دواړه لوبډلې به 15 شلوریزې سیالۍ ترسره کړي او وروستۍ شلوریزه سیالي به د جولای په 14 نیټه وي. د هندوستان په لوبډله کې نوي شامل شوي لوبغاړي شوبمن گل، رتراج گایکواک، دوروف جوریل، ریان پراک، سای سودرشن، جتیش شرما، رینکو سنگ، یشسوی جیسوال، سنجو سمسن، ابھیشک شرما، واشنگٹن سندر، شیوام دوبے، نتیش کمار ریڈی، خلیل احمد، آویش خان، تشر دشپانڈے، ہرشت رانا، مکیش کمار او روی بشنائی دی. زیمبابوې بیا د سکندر رضا په لوبډل مشري لوبډله اعلان کړې ده چې ځینې ځوانو لوبغاړو ته هم پکې چانس ورکړ شوی دی. آنوسین کیا، کلیو مدانا، مرومانی، دیون مایرز، ملټن شبما، سکندر رضا، براین بینیٹ، جاناتن کیمبل، فراز اکرم، لوک جانگوی، ویسلی مدویرا، برین موتا، انتوم ناگوی، تندای جتارا، ولنگن مسکتزا، بلسنگ مزربانی او ریچارڈ گراووی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. یو ور بیا ټیسټ کرکټ او هغه هم ټیسټ چمپیونشپ سیالۍ. د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې به د جولای په 10 نیټه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبلړۍ پیل شي. دا به د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې سیالۍ وي. په پلان کې ده چې انګلستان او ویسټ انډیز درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. دویم ټیسټ سیالۍ به د نوتنګم په ښار کې د جولای په 14 نیټه وي او وروستۍ به د برمنګم په ښار کې د جولای په 26 نیټه وي. د انګلستان د کرکټ مخکښ توپ اچوونکي جیمی انډرسن اعلان کړی و چې دا به یې وروستۍ ټیسټ سیالي وي. جیمز انډرسن چې اوس 40 کاله عمر لري، په 100 ټیسټ سیالیو کې 100 ټیسټ وکټې اخیستې دي. د ټیسټ کرکټ په دنیا کې لومړنی چټک توپ اچوونکی دی چې 100 وکټې اخلي. د ډیرو وکټ اخیستونکو په قطار کې تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن تر دې دمه په ټیسټ کرکټ کې 9000 تسواویا توپونه غورځولي دي. هغه 15 منډې ورکړې دي، 348 پاڼې لوبولې دي. غوره توپ اچونې په یوه لوبه کې 9 وکټې دي چې 240 منډې ورکړې دي. ایوریج 6.52 د اکانمي 2.19 ده. سټرایک ریټ 5.9. هغه 2.5 ځلې په ټیسټ کرکټ کې 4 وکټې اخیستې دي. هغه په دومره 100 ټیسټ سیالیو کې کومه سلیزه نه ده وهلې، خو یو وارې نیمه سلیزه جوړه کړې ده چې 1.8 منډې کړې دي. اوس زو د فوټبال نړۍ ته د فوټبال مینوالو ته به لومړنی خبر دا ده چې د افغانستان د شل کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله به د کافا په اتلولیو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د مرکزی آسیا یا کافا د شل کلن ځوانانو سیالۍ به د قرغیزستان د جلال آباد په ښار کې پیل شي. افغان لوبډله په ای ګروپ کې قرار لري چې له قرغیزستان او تاجکستان سره به خپلې ګروپي سیالۍ ترسره کړي. اوس راځو د یورو کپ یا د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ سیالیو وروستیو جزئیاتو ته. اروپا یا یورو لیگ د سیالیو د کوارټر فائنل لوبډلې معلومې شوې. د شپاړس غورو لوبډلو سپړا وروستۍ سیالي د جولای میاشتې په دویمه نیټه د رومانی نیدرلینډ او آسټریا او ترکیې ترمنځ ترسره شوې چې لومړنۍ سیالي نیدرلینډ 3-0 له رومانی وګټله او ترکیې بیا 2-1 آسټریا یا اتریش ته ماتې ورکړه. د کوارټر فائنل یا د منځلوبو پړاو سیالۍ به د جولای په 15 نیټه د کوربه جرمني او هسپانیې ترمنځ پیل شي. په همدې ورځ به دویمه سیالي د پرتګال او فرانسې د لوبډلو ترمنځ وي. د جولای په 16 نیټه بیا انګلستان د سویس یا سویټزرلینډ پر وړاندې سیالي کوي او په همدې ورځ بله مهمه سیالي بیا د نیدرلینډ او ترکیې د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د نیمه پایلو به پړاو یا د سیمی فائنل له مرحله به د جولای په 9 نیټه پیل شي. دویمه نیمه پایلو به د جولای په 10 نیټه وي او پایلو به د جولای په 14 نیټه ترسره شي. که لږ وړاندې د یورو کپ د سیالیو په تړاو لاړ شو، باید ووایو چې دغه سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه د کوربه جرمني او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي چې په لومړنۍ سیالۍ کې جرمني 5-1 او سکاټلند ته ماتې ورکړې وه. په ګروپي پړاو کې هنګري 3-1 له سویټزرلینډ ماتې خوړلې وه او اسپانیا بیا 3-0 کرویشیا ته ماتې ورکړې وه. ایټالیا 2-1 له البانیا سیالۍ وګټله. پولینډ 1-2 نیدرلینډ ته وبایلله او سلواکیا 1-1 له ډنمارک سره مساوي کړې وه. سربیا انګلستان ته 0-1 وبایلله. رومانی 3-0 یوکراین ته ماتې ورکړه او سلواکیا 1-0 بلجیم مات کړ. آسټریا 1-0 له فرانسې ماتې وخوړه. ترکیه بیا 3-1 جورجیا ته ماتې ورکړې وه. پرتګال 2-1 له چک جمهوریت سیالي ګټلې وه او کرویشیا 2-2 له اربانی سره لوبه مساوي کړې وه. جرمني 2-0 هنګري ته ماتې ورکړې وه او سکاټلند 1-1 له سویس سره لوبه مساوي کړې وه. سلوانیا 1-1 له سربیا سره لوبه مساوي کړه. ډنمارک 1-1 له انګلستان سره مساوي کړه. خو اسپانیا 1-0 له اټلی سیالي وګټله. سلواکیا 1-2 یوکراین ته وبایلله او آسټریا 3-1 پولینډ ته ماتې ورکړې وه. نیدرلینډ 0-0 په مقابل کې له فرانسې سره لوبه مساوي کړې وه. خو کرویشیا بیا له چک سره 1-1 مساوي کړې وه. ترکی پرتګال ته 3-0 وبایلله. بلجیم 2-0 رومانی ته ماتې ورکړه او سویټزرلینډ 1-1 له جرمني سره مساوي کړه. سکاټلند خپل دویمه سیالي هنګري ته وبایلله 1-0 او البانیس 0-0 په مقابل کې هسپانیا ته ماتې وخوړه. کرویشیا او ایټالیا 1-1 سیالي مساوي کړه او فرانسې 1-1 له پولینډ سره مساوي کړه. د غراز آسټریا بیا 3-2 نیدرلینډ ته ماتې ورکړه. ډنمارک او سربیا هم سیالي مساوي کړې وه او د انګلستان او سلوانیا سیالي هم مساوي پای ته رسیدلې وه. د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ د سلواکیا او رومانیا ترمنځ 1-1 مساوي شوه. دغه راز یوکرین بلجیم 0-0 په مقابل کې مساوي کړه. جورجیا 2-0 بیا پرتګال ته ماتې ورکړه. چیک جمهوریت بیا 1-2 په مقابل کې له ترکیې ماتې وخوړه او سویټزرلینډ بیا 2-0 اټلی ته ماتې ورکړه چې په دې سیالۍ سره اټلی د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې لومړنۍ سیالي وبایلله. د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې دویمه سیالي د جرمني او ډنمارک ترمنځ وه چې 2-0 جرمني وګټله. انګلستان بیا 2-1 سلواکیا ته ماتې ورکړه. اسپانیا 4-1 جورجیا ته ماتې ورکړه. فرانس 1-0 بلجیم ته. پرتګال د پینالټي شوټونو په واسطه 3-0 سلوانیا ته ماتې ورکړه او رومانی 3-0 نیدرلینډ ته وبایلله. دغه راز آسټریا 1-2 په مقابل کې ترکیې ته سیالي وبایلله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ودی لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی لاس پاره.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
فکر کرم پیاری سرسری ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم جبر فکر کرم تیاری مپلیا سرسری ما دخلم جبر ما یا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما یا وری ما زخلم Good night. لو بھیگے نہیں تھی تو تجھے دائی